څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې د کابل ګردیز لویا لاره چې نن اعتراض کوونکو د څو ساعتونو لپاره بنده کړې وه بیرته پرانستل شوې ده. نور راپورونه هم لرو، خو د شیبه ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکاریو څو موافقې لاسلیک کړي. امریکایي سناتور جان مکین وای په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له ښکېلتیا پرته شونې نه ده. د کابل ګردیز ترمنځ لاره تر درې ساعته تړل کېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل سوه. وسلوالو طالبانو د کندهار د خاکریز ولسوالۍ په شلغمي او منډومک سیمو کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې ده چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل سوي، یو ملکي او درې وسلوال ټپیان دي. د هلمند ځای چارواکي په ناوه ولسوالۍ کې تر څلوېښتو زیاتو طالبانو د وژل کېدو او دیرشو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په بادغیس ولایت کې یوه سړي خپله اتلس کلنه میرمن زندۍ کړې او وژلې ده. سعودي عربستان او عرب متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته اته څلوېښت ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. د جرمني پولیس وایي چې د دې هیواد په جنوب کې د دوشنبې په ورځ د یو مسافر وړونکي بس او یو ټرک ترمنځ د ټکر په نتیجه کې د بس اوولس مسافر مړه سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چین او جاپان له مشرانو سره د شمالي کوریا اړوند د ګډو ژمنو په اړه خبرې کړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کابل ګردیز لویا لاره بلاخره پرانستل شوه. دا مهمه لاره نن د تقریبا دریو ساعتونو لپاره د اعتراض کوونکو لخوا بنده شوې وه. د ازادۍ راډیو خبریال داود تپن دا شیبه په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. تپن صاحب، د اعتراض کوونکو غوښتنې ومنل شوې چې دا لاره پرانستل شوه او که د دوی ترمنځ خبرې اترې وشوې؟
مننه مظاهره جانو، نن ورځ د تاسون له خیمه راووتل. هغه کسان چې تېره ورځ تاسون خیمه درولې وې او لویه لارې د درې ساعتونو لپاره بند کړل، لکه څنګه ستاسې ویلې، د دوی د خبرو د اورېدو لپاره د پکتیا لپاره نوی معرفي سوی والی چې د مظاهرې نه تقریبا د مظاهرې پر مهال خلکو ته ور معرفي سو په یوه جلا غونډه کې. هغه راغی او د یو پلاوي په مټ یې سیمې ته مغلته زرګونه موټر ولاړو. دوی په سړک باندې د دې خلکو سره کېناست او خبرې ورسره وکړې، دوی ته ژمنې ورکړې چې د دوی غوښتنې به پوره کوي او د دوی نه په غیر مستقیم ډول بخښنه وغوښته چې د دوی بې اعتنايي سوې ده. د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو والي ته په مخامخ خبرو کې دا خبره وکړه چې تاسون خیمې جوړونکو د والی مخالفت نه کاو، ولی والی د دوی درنښت نه ده کړی چې د دې په خاطر چې دوی لار نه ده بند کړی دی والی مخالفت نه ده کړی او د دوی غوښتنو ته په درنه نه دی کتلی. دوی ولسمشر مستقیم استازی او باید دوی نه غوښتنه کړې وای. دوی به هم د دوی په خبره چې د والی د معرفت غونډې ته دوی سره تللي وو، لغه وروسته به ولسمشر سره خپل غوښتنې مطرح کولې، ولی د ولایت مقام په مخ کې د والی تیرېدنه دوی احساسات یې راوپارول او دوی لار وتړله. بلې،
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال داود تپانو چې له ګردیز څخه راپور راکو. د خبرونه په دوام کې را سره اوسې. قدر من اوریدونکو، نور موضوعات او راپورونه هم لرو. همدارس د یو کلی زرغګونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه هم درته وړاندې کوو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د خیبر پختونخوا ګڼ شمېر شاعرانو، لیکوالانو، مدني فعالانو او د سیاسي ګوندونو غړو نن په پېښور کې د پاکستان د دولتي ټلویزیون پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهره کوونکو دا احتجاجي مظاهره د پاکستان د ټلویزیون د هغه پروګرام پر ضد وکړه چې څو ورځې مخکې پکې یو اردو ژبي شاعر په خپل شعر پښتنو ته د ترګرو، قاچاقبرانو، بدبویه او بې تهذیبه کسانو خطاب کړی و. د مظاهرو ګډونوالو د اردو ژبي شاعر دا څرګندونې وغندلې. دا یې د پښتون قوم سپکاوی وبله او له چارواکو یې وغوښتل چې دې مسلې ته پاملرنه وکړي. د دې اعتراض یا مظاهر نور حل د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق پر راپور کې
د خبر پختونخوا په مرکز پیښور کې لسګونو لیکوالو شاعرانو مدني فعالانو او د ځینو سیاسي ګوندونو غړو د پاکستان د دولتي تلویزیون پی ټی وی پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. دغه مظاهره د پاکستان دولتي تلویزیون دغه مظاهره مشهیرې پر ضد شوه چې د راپورونو له مخې د کوچني اختر په دویمه ورځ پکې یو اردو ژبي شاعر جواد حسن د پښتنو په لهجه کې په خپلو ویل شوو شعرونو کې پښتانه د قاچاقبرانو بدبویا بې تهذیبه او ترهګر بللي ول. دغه مظاهره د دوشنبه په ورځ د پېښور پرېس کلب مخې ته وشوه چې پر پېښور سربېره پکې د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو سیمو ګډون کوونکو په خپلو ویناو کې دولتي تلویزیون په پروګرام کې د پښتنو سپکاوی وغنده او د یاد تلویزیون له چارواکو وغوښته چې له دا ډول خپرونې لاس واخلي. لیکوال او شاعر او د اسلامي کالج پوهنتون د پښتو څانګې استاد واسین یوسفزي مظاهرې ته د وینا پر مهال د پاکستان پر دولتي تلویزیون د پښتنو د سپکاوي د غندلو ترڅنګ د دې تلویزیون له چارواکو غوښتل چې دغه پروګرام جوړونکي د ژر تر ژره له دندې ګوښه کړي چې د په خبره ټول پښتون قام ته پکې سپکاوی شوی و. نوموړي همداشان ګواښ وکړ که چیرې دغه غوښتنې ونه منل شوه نو دوی به احتجاج ته دوام ورکړي او د اړتیا پر مهال به محکمو ته هم مخه کړي.
دا احتجاجی مظاهره یو بل ګډونوال لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزی هم مظاهره ته د وینا پر مهال د دولتي تلویزیون دا پروګرام وغنده او له چارواکو یو غوښته چې پر تلویزیون د پښتون او همداشان د نور قانونو د سپکاوي مخنیوي وکړي. یو بل په پاکستان د قومونو د یکجهت خبرې کوي بل سرکاري میډیا دیو دا سے کام چھے دا دائی دا پارا دا بدا مرغا استعمال شو او آغا کام چھے آغا دیر لوگ تاریخ لری او آغا کام چھے مذہب ہم دائی دا راوڑے دے آغا کام چھے انسانیت ہم دائی دا خولے دے او دی آغا کام سر دائی ٹوکی تائی پچموزی کئی چھے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وائی چھے آسیا یک پے کرے آب و گلست ملت افغان در آپ ایک کر دلست او دا سے کام چھے دا غید آتلان و پنم مانتا چھے میزائیلی جوڑا ہوئی. دا عوامی نیشنل ګوند جګپوړي چارواکي میافتخار حسین بیا له رسنیو سره په اردو کې د خبرو پر مهال وویل چې پښتون قام د طنز او مزاح خلاف نه دی خو خپل سپکاوی په هیڅ صورت نشي زغملی. نوموړي د اردو ژبې شاعر سرګندونې په کلکه وغندلې او ویویل چې پښتانه ترهګر نه بلکې د عدم تشدد لارویان دي او همداشان د پاکستان له جګپوړو چارواکو د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
مونږ ته پیغور راکول چې مونږ ترهګر یو دا زمونږ په قربانیو پورې خندا ده او په هیڅ ډول د زغملو نه ده. مونږ خو له ترهګرۍ نفرت کوو او د عدم تشدد لارویان یو. مونږ ته خو خدای داسې جسامت راکړی چې لوی لوی قانونونه دې ارمان کوي چې کاشکې مونږ هم پښتانه وای. نن خلک خان ټکي ته اوسېږي او چې بل هر چېرته پیدا شوي وي نو په خپل نوم پورې خان تړي. مونږ په خان او په خپل پښتون قام ویاړو. دا د ډېر شرم خبره ده چې دوی دا ډول خبرې کوي. مونږ د پاکستان ولسمشر او نواز شریف غواړو چې دې نوټیس واخلي دغه کس د دندې ګوښه کړي او د تل لپاره پرې تلویزیون ته پورتک بندیز لګوي.
ټاکل شوی ده چې نن به په پېښور سربېره د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو اسلام آباد او کراچۍ کې هم د پاکستان دولتي تلویزیون د دغه پروګرام پر ضد احتجاجي مظاهره وشي. دا یادونه وردا چې د پاکستان دولتي تلویزیون پر ضد پر مظاهرو سربېره په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه تند بحثونه روان دي چې خلک پکې په دغه تلویزیون کې پښتنو ته سپکاوی په کلکو ټکو غندي.
له پاکستانه راپور مو اورېده. بیا هم پاکستان. پاکستانی چارواکو د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA د یو پخوانی قراردادی پر تازه څرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. ریموند دیویس په پاکستان کې د دوو تنو د وژنې په جرم بندي شوی و خو وروسته د یوې معاملې له مخې خوشې شو. دیویس په خپل کتاب کې له دې معاملې پرده پورته کړې او ویلي دي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې ISI له زندانه خوشې کېدو ته لاره اواره کړې وه. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروی.
پاکستانی امنیتی او استخباراتی چارواکو د یکشنبه په ورځ د امریکا د استخباراتو د ادارې د پخوانی قراردادی رایموند دیویس پر هغو څرګندونو غوسه څرګنده کړه چې د خپلو خاطراتو په چاپ کړي کتاب کې ویلي چې دته د قتل په دوسیه کې برعته د پاکستان او د امریکا دولتونو په یوه معامله کې زمینه برابره کړې و. نن دا چې هغه د افرادو ترمنځ شوی وي ډیویس چې د قتل دوسیې ډېر جنجال راپورته کړی و په 2011 کال له زندانه آزاد او بیرته امریکا ته ستون شو. د ډیویس څرګندونې روانه اونۍ وروسته تر دې د رسنیو د خبرونو سر ټکې شوې چې په خپل کتاب کې په دغه قضیه کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د پخواني رئیس شجاع پاشا رول مهم بللی او ویلي دي چې د هغه لخوا د دو مقتولینو کورنیو ته د 2.4 میلیون ډالرو په ورکولو سره پر ده د قتل لګول شوي تورونه لرې شول. ډیویس هغه وخت په پاکستان کې د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای لپاره کار کاوه چې دغه پیښه وشوه. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې وروسته تر دې چې ډیویس پولیسو ونیو، دې مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک جنجال راپورته کړ، خو اووه اونۍ وروسته د مقتولینو کورنیو محکمې ته وویل چې دوی ډیویس بخي. له هغې وروسته د امریکا او پاکستان چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې یو متحد دی پر اړیکو کې دغه کړکېچ پای ته ورسېد. د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي ښاغلي ډیویس د قراردادي په نوم خپل کتاب کې پر دې رڼا اچولی چې دی څرنګه د پاکستان زندان ته ولوید او ډیپلوماتیک جنجال راپورته کړ. نوموړی د قتل د پیښې په اړه لیکي، د هغه دوه پاکستانیان چې پر موټر سایکل د موټر ته ډیر ورنږدې شوي وو او له یوه سره ټوپک هم و، د ځان لپاره یو ګواښ بللی او ډزې پرې کړې وې. ډیویس په دې کتاب کې وایي چې د هیڅکله هم له دې مخکې څوک نه و وژلي، خو ټولې لس مرمۍ چې فایر کړې وې په خپلو هدفونو لګېدلې وې. یوه پاکستانی د استخباراتو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دا منلی چې د دې هیواد د استخباراتو ادارې له پاکستانه د سی آی ای د پخواني قراردادي ډیویس په ایستلو کې مرسته کړې، خو دغه ډول مرسته به په راتلونکي کې له سی آی ای سره ونه کړي. هغه ویلي، له زندانه د ډیویس خوشې کېدل له دو دولتونو ترمنځ تنظیم شوي و، نه د دو افرادو ترمنځ. هغه هم د دواړو ادارو د دواړو دولتونو د ښه نیت پر اساس تر څو له سی آی ای سره مرسته وشي چې خپل یو کارکوونکی له قانوني لارې دغې قضیې خلاص کړي، او هغه هم په ډېره محرمانه توګه. یو بل پاکستانی امنیتي چارواکي چې له ډیویس څخه د تحقیقاتو په قضیه کې ښکېلو هم تایید کړی چې پاکستان د هغه په خلاصون کې مرسته کړې، خو نوموړي هم د ډیویس د دغو جنجالي خاطرو پر چاپولو غوسه څرګنده کړې ده. هغه هم د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې که د دغه کتاب له چاپولو هدف دا وي چې پاکستان او د دې هیواد د استخباراتو اداره بدنامه شي، نو ډیویس او نور مرستندویانې په لنډ مهال کې دغه هدف ته رسېدلي، خو په راتلونکي کې به پاکستان او د استخباراتو ادارې بیا دغسې کار ونه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو اسمسونه او په دې اسمسونو کې ستاسو نظریات خبرو. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستی راپور واوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت افغان پیژندل شوي سندرغاړي وحید قاسمي ته د موسیقي په برخه کې د استادۍ لقب ورکړ. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په یو راپور کې د ښاغلي قاسمي هنري کارونو ته لنډه کتنه کړې او په دې اړه یې د هغه خپلې خبرې هم راخیستې دي.
او وحید قاسمی هم د موسیقي په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له څلويختو زیات کلونه د افغاني موسیقي په برخه کې کار وکړ او د خپل تنقید میتوب توري شقیقي ورته سپینې کړې.
یو سلویخ کاله کیږي چې زه د موسیقي په برخه کې رسمن حضور لرم او د موسیقي په بیلابیلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو او د موسیقي د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندرې جوړې کړي چې وازې شوخ او سلاتیا یې خپله او نورو سندرغاړو ویلې دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپلو هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځېدلی. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم یوه سندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو تر څنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریکې موسیقۍ د مستندسازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له 2009 نه تر 2014 پورې مې په سلور ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقي د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو سلويخ کلن هنري ژوند کې مې کړی دي. د کار په پیل کې مو هیله لرم ډیر کار وکم.
خو خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وای.
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قربانی ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخکې یو شمیر نورو هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي، خو دی ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کیږي باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمیر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې امله چې په یاده برخه کې وخت ډیر تیر کړی ورته لقب ورکول کیږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دی هر خواته سترګور شول، هم به سترګو خو کلاس وبخې و هیڅوک دی ولري پرتنه ده.
سوسال پسرک مم کیس باندې روان شه، زکه کا وگل ناز زکه خیر مان شه. سوسال پسرک
د استاد وحید قاسمی د هنری فعالیتونو په اړه راپور مو اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک د هلمند ولایت خلیکی ایران او روسیا په لوی لاس د طالبانو سره مرستې کوي. په جنوب غرب کې ایران طالبان تجهیزوي او په شمال او ختیځ کې روسیا او پاکستان طالبانو سره مرسته کوي. تازه خان سمسور له ننګرهار ولایت خلیکی په کابل کې مظاهره افغانستان ناوړه حالت ته رسولی شي. شیر علی د زابل ولایت له سیوري ولسوالۍ څخه د عمر زیو لیکلی لیکي چې زه د ولسمشر اشرف غنی څخه هیله کوم چې په زابل ولایت کې موټر سایکلونو باندې بندیز پای ته ورسوي. حبیب الرحمن افغان د هلمند ولایت څخه لیکي په ناوې ولسوالۍ کې باید تر هغه پورې عملیات روان وي چې په بشپړه توګه له طالبانو څخه تصفیه شي. بسم الله عزیزی د بغلان ولایت له خوس ولسوالۍ څخه لیکي د دې پر ځای چې ناټو افغانستان ته اضافي ځواکونه استوي، خداده چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه تجهیز کړي، مخصوصا هوایي ځواک. او جانباز فهم لیکي هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې هیواد ته راستنه شوي دي د حکومت مرستې ته اړتیا لري او هیله ده چې حکومت ورسره مرسته وکړي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، د دای په ورستۍ برخه کې پام وکړئ. د یو کلی زرغه ګنا د راډیو ډرامې یو نوې برخه ته
یو کلی زرغه ګنا
په یو کلی زرغګون رامي خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زرغګون په ډرامه کې مو واوریدل چې د ترور بی بی دوی له کور نه غلا شوی وه او پولیس مرسلې څېړنې ته ورغلې وه. اوس به واورو چې زرلخته له جمیل او حاجرې سره د څه شي په باره کې خبرې کوي.
جمیله، له دې چای نه خو یوه پیاله راته واچوه، سخت ستړی یم.
لا په کلینیک کې مقرره شوې نه ده، په ما امرو نه کوي.
نه نه، خدای دې نه کوي چې امر در باندې وکم. ته خو مندې زړګي ساری او زما او ستا ترمنځ دا خبرې نشته. ته په ما حق لرې او زه په تا.
ښه نو، چې داسې خوږې خبرې راته کوي نو بیا د یوې پیالې په ځای سلامت چاینک در هړوم. دا دې هم پیاله.
زر لختی لورې، ستړی مه شې، ته څه وخت راغلې؟ ما خو هېڅ ونه لیدې. جنتی شې ترورې، تا عیشه ویده کوله. زه غلی راغلم، ما ویل چې ویښه نه شي ځکه دې ما ته نه دی پام شوی.
مور جانې، اوس نو زر لخته څوک نه ویني، د دولت ماموره ده. ماموره
وی نه جمیله، تر اوسه هېڅ لا معلومه نه ده چې زه به
وی. دا څه وایې؟ ته یې په کلینیک مقرره نه کړې؟ ما خو د خیر محمد نګور ته وویل
چنګور مې په کلینیک کې ماموره شوه.
هر جار دشم زما خوږې ساده ترورې، ما خو یې له امتحان ورکو، لا معلومه نه ده چې زه به کامیابه یم او که نه، نو دا خبر د ګاونډي ته ولیکوله.
ښه خیر دی، دا وایي چې امتحان دې څنګه تیر شو؟
ډېر ښه وو، سوالونه مې ورته ځواب کړل، نور قسمت او چارې.
خو ماته مې دا زړه وایي چې ته به کامیابه نه شې.
ولې؟ زه دومره ټمبله یم؟ ها
ډېره نه، خو لږه ټمبله یې.
ښه خیر دی، که کامیابه نه شوم هماغه د قابلګۍ وظیفه به واخلم.
زرو، زه ټوکې کوم، ته نامې خدای دې وي خطه کړی. خو خبره دا ده چې زموږ په کلي ولس کې ښځو ته کار او څوکۍ څوک نه ورکوي.
داسې مه وایه جمیله زویه، زه شپه ورځ ورته دعا کوم چې خدای کار جوړ کړي.
ژوندی اوسې ترورې. خو جمیلم بده خبره نه کوي، له ما سره څو سړیو امتحان ورکو، ښایي له هغوی نه یو تن ونیسي.
ته خفه کېږه مه، خو زموږ په خلکو کې دا بې انصافي شته، اول حق سړیو ته ورکوي، کله یې کوي او که نه.
ته ښه وایې جمیله، هلته په کلینیک کې هم ډېرو سړیو کار کاوه، د دوی به دا خیال وي چې ګوندې ښځې اداري کارونه نه شي کولی.
د خیر محمد نګورم راته وایل چې ښځې دا څه ورته وایي، ارادي کارونه نه شي کولی. همدا د ډاکټرۍ سبق یې ښه وو. ولې خیرت خدای تاسې ولې خاندئ؟
مور جانې، ارادي نه اداري.
مدیر صاحب، د ټولو صنفونو حاضرۍ خو مو وکتلې، د تفتیش او څارنې کارونه هم ډېر نه دي پاتې. زه او مامور صاحب فاروق به له تاسو سره څه نورې مشورې او خبرې هم وکړو.
مدیر صاحب ته یې پخه وایي، ځینې خبرې شته چې باید سر شریکې کړو.
سمه ده، اوس خو په لاره کې یو، چې کله دفتر ته ورسیږو بیا به خبرې کوو.
معلم صاحب سریا، اوس دا میرمنه چې تفتیش او څارنې ته راغلې، په څارنې او تفتیش پوهیږي که نه؟
ورو خبرې کوه چې اوسې وانهوري. دا طیبه نومېږي، د بر کلي د مکتب مدیره وه، ډېره لایقه مېرمنه ده.
سمه ده، مدیره به وي، خو یوې ښځې ته به سخته وي چې د مکتبونو تفتیش او څارنه دې وکړي.
دا څه وایې، مېرمنې له سړیو په څه کمی دي؟ یوه مېرمنه چې د سلامت مکتب مدیریت کولی شي، عادي څارنه او تفتیش خو څه ګران کار نه دی.
طیبه جان، هم مامور صاحب فاروق، مونږ او تاسې به دفتر ته لاړ شو. مامور صاحب، تاسې او معلم صاحب سره د ورځې خپل کارونه ته. ډېره مننه.
مدیر صاحب، ما چې د معلمینو او شاګردانو حاضرۍ وکتلې، یو شي ته مې پام شو.
څه شي ته؟
د شمیلا په نوم یوه نجلۍ ده، په حاضرۍ کې حاضره ده، خو داسې ښکاري چې یوه ورځ هم ټولګي ته نه ده راغلې. له خیالي زده کوونکو اوس خبره شوم.
نه نه، زبون په مکتب کې دا کار، زه خو وایم چې اصلا هیڅ امکان نه لري.
خو مدیر صاحب، تاسو امکان ورته پیدا کړی دی کنه؟
مدیر صاحب، دا زده کوونکي خو په ځای پرېږده، یو معلم هم داسې دی چې دایمي غیر حاضر دی، خو د حاضرۍ په کتاب کې حاضر بلل شوی دی. پام دې دی مدیر صاحب محترم، دا کار جرم دی، جرم.
محترمه طیبه جانی، ګوره فاروق خانه، عذر درته کوم، هیله کوم دا خبر ریاست ته مرسوي، دا هر څه بزه جوړوم، دا سهوه شوې ده، سهوه.
مدیر صاحب، اوس بل ورخه تیرې دي، که څنګه مامور صاحب فاروق خانه؟
هو نو، دا راپور به مونږ خامخا ریاست ته ورکوو. ښه شوه چې طیبه جانه راغلې وه، که نه نو زموږ به بیخي ورپام شوی نه وو.
واوره طیبې خورې، هیله کوم ګوره زما خبره واوره.
مدیر صاحب، مو خپل کار په مسؤلیت او اخلاص کړی دی، تاسې چې هره خبره لرئ په ریاست کې به یې ورسره سپینه کړئ.
اوهو مرسل، تا ته خو مې وظیفه سپارلې وه، ته ولې پاتې؟
امر صاحب، څو نارینه پولیسان لاړل، ما ته یې ویل چې هلته تک تا ته ښه نه دی.
چې ولې ښه نه دی؟ خو ته هم د دوی په شان د پولیسۍ درس ویلی، رسمي پولیسه یې.
ما ورته وویل، خو چا مې په خبره تریخ پیاز هم ونه خوړ.
دا دی، په ښه وخت کې راغلل. هلکانو راځئ زما شوبې ته.
ښه صاحب.
مرسل ته هم راځه.
سمه ده صاحب.
فایز محمد، عمر صاحب ډېر په غوسه دی، خدای دې وکړي چې کومه تېروتنه مو نه یې کړې. هېڅ
تېروتنه مو نه ده کړې، مرسل ته یې مو ویل چې راشه.
زه توکل په خدای، هر څه چې په دې کې په څمڅه کې به راووزي،
اجازه ده صاحب.
مهرباني رازا مرسال.
صاحب زو کریم هم در شو اجازه ده.
رازی ټول رازی التا په څوکۍ کې نه.
ښه صاحب پوسکارو.
کریم خانه ما تاسو ته ویلي و چې مرسال به هم له تاسو سره دندې ته ځي، دا ولې نه وتللې؟
صاحب هغه داسې و.
چوپ فیض ماما ده، له کریم نه مې پوښتنه وکړه.
صاحب هغې منطقې ته چې موږ تلو یو څه خطرناکه غوندې وه، د مرسال تګ هلته ښه نه و ځکه مو.
اول خو دا زما دنده ده چې ووایم دلته لاړ شه دلته مزه، بله دا چې مرسال د پولیسۍ درس ویلو چا ورته نه و ویلي چې دې ځای ته به ځي او دې ځای ته نه شي تلی.
امیر صاحب ما ورته وویل چې زه یوه پولیسه یم، هر ځای چې تاسو وظیفې ته ځئ زه باید لاړه شم.
مرسل زه ډیر خوشحاله یم چې د پولیسو په لیکو کې تا غوندې تکړه خویندې دي. ما د نارینه او ښځینه پولیس یو ډول قدر لري، هیڅ فرق پکې نه کوم، چې څوک ښه وظیفه پیژني هغه به ښه پولیس وي.
امیر صاحب خو دا ورونه داسې فکر کوي چې زه یوه میرمنه یم، نو د دوی په شان کار او خدمت به ونشم کولی.
صاحب موږ ویل چې مرسل به په دفتر کې ښه وي.
په دفتر کې تاسو ولې نه پاتې کیږئ؟ ګورئ مرسل هم یو پولیس ده او تاسو هم، ستاسو د دې ترمنځ وظیفوي فرق هیڅ نشته، سر مو په اخلاص شو کنه؟
او صاحب پوه شو.
صاحب
بیا دا کار تکرار نشي.
ښه صاحب.
مرسل که بیا داسې وشول ته د جندر برخې ته شکایت کولی شي، څوک چې دا تبعیض کوي قانوني جزا به ویني.
قابل فاطمه او قابل نسرین، امر صاحب غوښتي هسته د ناروغانو معلومات در نه اخلي.
فاطمه زه او ته د کلینیک تکړه قابلی یو، خامخا به امر صاحب کوم نظر رانه اخلي.
همداسې ده نسرین، نو ستا پکې شک دی؟
ښه نسرین ته صبر چې زه دې ناروغه ته څه ووایم. ګوره خورې دا د فشار د ښه دی، خو په هره میاشت کې به په همدې تاریخ بیا راځي، وخت ورېدل.
او سمه ده
ناروغې خورې، ګوره چې ډوډۍ خوړل در نه هیر شي خو چې کلینیک ته راتګ در نه هیر نه شي.
خاخا ولې به یې روم، خامخا به راځم.
ګوره ناروغې خورې یو ځل بیا درته وایم چې په بله میاشت کې دی یو بل واکسین هم دی.
فاطمې خورې راځه چې ځو.
ښه درځه. خدای دې وکړي چې عامر صاحب زموږ وړاندیزونه ومني.
امر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي هر کله راشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دواړه دلته په دې چوکۍ کې نه.
مننه امر صاحب.
تاسو راپور مې ولوست، ډیر ښه وو. ښه به دا وي چې اوس یې له تاسو نه یې واورم.
مننه امر صاحب ستاسو له ښه نظر نه. دا څو ورځې چې سروې ته ځو ځینو خبرو ته مو پام کیږي، لیکو یې او تاسو سره شریکوو.
کامیاب اوسئ، ستاسو له ګزارشونو نه موږ ډیر څه یادوو. تاسو هم د کلینیک او هم د خلکو لپاره لوی خدمت کوی.
امر صاحب د کلیو خلک په تیره میرمنې غریبانې ډیر مشکلات لري. نسرین ښه وایي، ډیره میرمنې کلینیک ته نشي راتلی او ځینې له واکسینو هیڅ خبر نه دي چې واکسین مور او ماشوم ته څومره ګټه لري.
ښه نو ستاسو وړاندیز څه دی چې دا مشکل به څنګه هوار شي؟
امر صاحب زه خو وایم چې یو صحیح ګروپ کلي ته لاړ شي، کلی په کلی وګرځي او خلکو ته معلومات ورکړي.
امر صاحب همداسې ده، له دې نه دي خبرې چې د امیدوارۍ په وخت کې میرمنو ته څه تکلیفونه وي، څه باید وکړي او څه ونه کړي. په دې نه پوهیږي چې یوه امیدواره مور او ماشوم څنګه له خطره وساتل شي.
قابل نسرین دا کار کله له کلینیک لخوا شوی دی او که نه؟
امر صاحب دا خو که کوم چا خبر کلینیک ته ورکړی وي چې دوی صحیح مشکل لري، یو نیم کس به د کلینیک لخوا ورغلی وي، خو داسې ګروپي او په ډله نه یوتلي چې خلکو ته صحیح لارې چارې وښیو.
د فاطمې خبره سمه ده، په کلي کې باید میرمنې وپوهول شي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید کلینیک ته لاړ شي او د ډاکټر مشورې واخلي.
وروسته له دې دا هم کیدای شي چې دلته کوم ناروغان چې راځي ځینې صحیح پیامونه ورته ووایو چې هغه یې بیا له کورنۍ او ګاونډیانو سره ووایي.
د معلوماتو تر څنګ دا هم کیدای شي چې له ناروغانو سره صحیح مرستې وشي.
ګران اوریدونکو و امریدل چې تایبې د اداري فساد مخه ونیوه په یوه اداره کې کدا سه مېرمنې او سړی کار وکړي د فساد په مخنیوي کې به څه اثر ولري دا هم وایي چې د یو کلی زرغه ګونړ رامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمېره راولېږئ 0 او 0 شپږ نوي 0 یو شپېتو